Ama sünnet ve hemçinin tekesür ve diğer mevcudat izinde ve gayr izinde ve abistami boşak.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو کوو. د بې پولي ډاکترانو ټولنه وایي په هرات کې د ښځو لپاره د چادري له جبري کولو وروسته په دغه ولایت کې د نوموړې ټولنې روغتونو ته د ښځو د مراجعې کچه ټیټه شوې. د هرات یو شمېر اوسېدونکو ښځو ازادي راډیو ته وویل له نږدې لس ورځو راهیسې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر چارواکو ښځو انجونو ته لارښوونه کړې چې له برقې یا چادري پرته دې له کوره نه وځي. د پولي ډاکترانو ټولنې پرون په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي د طالبانو دغه ناڅاپي اعلان په ورځنیو چارو کې د ښځو په ګډون یو بل محدودیت هم ورزیات کړ. بیان زیاتوي دا پرېکړه هغه خنډونه نور هم زیاتوي چې نتیجه یې اساسي روغتیایي خدماتو ته د ښځو پر لاسرسي محدودیت ده. په بیان کې راغلي له دې اعلان وروسته د نومبر د پنځمې او اوومې ترمنځ د بې پولي ډاکترانو د ټولنې روغتونو ته د ښځو د مراجعې په کچه کې 28% کمواله راغله. طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته له زده کړو نیولې تر ورځني تګ راتک پورې د ژوند په تقریبا ټولو برخو کې پر ښځو محدودیتونه لګولې دي. نور وروسته خو اوس یو ورزشي خبر. افغان لوبغاړي محمد یوسف جهانگیر د اسلامي پیوستون له سیالیو د موی تای په برخه کې د سرو زرو میډال وګاټه. جهانگیر د څه باندې اویا کیلو وزن کې خپل ترکی سیال محمد علي میرج مات کړ. د دوی سیالي بیګا پر یاد کې د اسلامي پیوستون د روانو لوبو په چوکاټ کې وشوه. جهانگیر د افغانستان لومړنی لوبغاړی دی چې د اسلامي پیوستون د سیالیو د طلا میډال ګټي. د اسلامي پیوستون د 2015 کال سیالۍ د شاوخوا 500 هیوادونو ترمنځ د نومبر له 4مې پیل شوې چې تر 28مې دوام کوي. افغانستان یوازې همدا یو د سرو زرو یا طلا مډال ګټلی او په شلم مقام کې دی. ترکیه 115 مډالونه ګټلي چې یوازې 850 د طلاو دي او لومړی مقام لري. افغانستان د غلو په د باکسینګ، تکواندو، والیبال، جودو او ځینو نورو برخو کې هم شاوخوا 9 لوبغاړي استولي چې لایقه نتیجه نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له پاکستان سره په سوداګریزو چارو کې د خنډونو د لرې کولو لپاره د ایران چابهار بندر ته پاملرنه ډېره کړې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد اخونزاده تېر ورځو ویل په تېرو شپږو میاشتو کې له ایران سره د سوداګرۍ کچه 1.6 میلیارد ډالرو ته رسېدلې. په داسې حال کې چې په همدې موده کې له پاکستان سره د سوداګرۍ کچه 1.1 میلیارد ډالره وه. ښاغلی اخونزاده ویلي د ایران ګمرکونه په مدرنو وسایلو سنبال دي او د افغانستان مالونو ته په بندري تعرفو کې 30% او د مالونو د ساتنې په برخه کې 15% تخفیف ورکوي. متحده ایالاتونه او د مصر، سعودي عربستان او ترکیه په ګډون یو شمېر عربي هیوادونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي د واشنگتن له لوري هغه وړاندې شوې طرحه ژر تر ژره تصویب کړي چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې پلان تاییدوي. متحده ایالاتونو، قطر، مصر، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، اردن، اندونیزیا، پاکستان او ترکیه پرون په یو ګډ بیان کې وویل د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ کوي چې اوس مهال تر څېړنې لاندې دی او زیاتوي چې په دې برخه کې اقدام باید سمدستي تصویب شي. ګوګل شرکت د امریکا په ټکساس ایالت کې د کلاود او مصنوعي ذکاوت په برخو کې تر 2020 کال د 30 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونې خبر ورکړی. دا اعلان په ټکساس کې د ټکنالوژي په برخه کې د ټکنالوژي د دې لوی شرکت د پام وړ پانګونې ښیي. د فرانس پریس خبري اژانس د خبر له مخې د اوپن ای آی شرکت چې د چټ جی پی ټي مصنوعي ذکاوت یې جوړ کړی په ټکساس کې د سټارګیټ په پروژه کې د 500 میلیارد ډالرو پانګونې خبر ورکړی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند به یاست. شناخلاص دی ولسم ټولګي و شپاره سم لوسته. نن ورځ راځو د شمزې لرونکي حیوانات یا هم فقاریه حیوانات پیژنو. په تېرو لوستونو کې موږ او تاسې د بې شمزیو حیواناتو کوم ټولګي چې وي هغه مو ټول وپېژندله. همدارنګه د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه او په چاپېریال کې په کومو برخو کې دوی پیدا کېږي او په چاپېریال باندې کومې اغېزې لري هغه مو ټوله زده کړله. په دې څپرکي کې موږ او تاسو راځو شمزی لرونکي فقاریه حیوانات پیژنو، ورسره د دې ځانګړتیاوې پیژنو او په دې باندې ځان پوه کوو چې په دغو کې کوم حیوانات راځي او په چاپېریال کې څه اغېز لري، په څه ډول سره خپل ژوند مخته وړي. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریټ انیمالز هم ویل کېږي. زموږ ستاسو درس چې دی هغه د 122 صفحې څخه تر 128 صفحې پورې دوام کوي. لسو د شمزی لرونکو حیواناتو ډلبندي د مخه موږ د دې ګډې ځانګړتیاوې پیژنو چې یعنې په دې ټولو کې دغه ځانګړتیاوې مشخصې دي، یعنې ټول دغه ځانګړتیاوې خپل ځان سره لري. د هغه بعده به بیا راستو شمزی لرونکي حیوانات په ډلو باندې وویشو. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریټ انیمالز هم ویل کېږي، چې دغه حیوانات چې دي خپل په ځان کې د ملا تیر او یا مثال شمزی لري. دغه حیوانات چې دي دغه کم پرمختللي حیوانات چې دي د دې حیواناتو په ډله کې شمېرل کېږي، او دا حیوانات د کوډتا په دریو ګډو ځانګړتیاوو یعنې نوټوکورډ، تنفسي سوریو او عصبي تناونو تنا پر سربېره ډېر نور خصوصیات هم لري. نوټوکورډ چې دی د ملا تیر ته ورته جوړښت دی چې دی د ارتجاع مثال دغه د کجېدو خاصیت لري چې ډېری دا شمزی لرونکي حیوانات خپل په ځان کې دغه نوټوکورډز لري. ارزو دی چې دی خپل دغه حیوانات چې دی لکه څنګه چې مو ویل خپل په ځان کې د ملا تیر او شمزی یا مورې لري، او دغه حیوانات چې دی عموما د سر کوپرا جمجمه لري چې په هغه کې د دوی مغز قرار لري. که چیرې ساس په یاد دي په بې شمزی حیواناتو کې ډېری حیوانات چې وه دوی د مغز برخه د سر برخه نه درلودله، چې په دې سره ډېری چې وه عصبي غوټي په کښې کې وجود لري چې په بېلابېلو برخو کې د وجود قرار درلودل. همدارنګه دوی چې دی داخلي سکلیټ لري، د ځینو سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی او د ځینو سکلیټ چې دی د کرپندوکي څخه جوړ شوی، چې هډوکي چې دي نسبت کرپندوکي ته ډېر کلک سخت جوړښت لري. همدارنګه دغه دغه چې دي حیوانات چې دي د دوی بدن تناظري دوه اړخیزه دي، یعنی د دواړو خواوو څخه د دوی په بدن کې کوم سیسټمونه چې دي هغه جریان پکښې کې لري. همدارنګه د وینې تړلي دوران لري، لکه په تیرو لوست کې مې چې درته وویله چې د وینې دوران یې تړلي دي، یعنی تړلي دوران په دې معنی سره چې د دوی کوم وینه چې ده هغه د رګونو په داخل کې جریان لري. همدارنګه دغه شمزی لرونکي حیوانات چې دي په بدن کې بېلابېل جوړښتونه لري چې د هغو جوړښتونو څخه پښتورګي دي، چې پښتورګي چې دي په اطراحي برخه کې د دوی سره مرسته کوي، او دغه حیوانات چې دي دوه جوړې یوه جوړه پښتورګي لري چې دوه دانې کېږي. همدارنګه دغه حیوانات چې دي د یو ډول غدې لري، اندوکراین غدې لري، چې دغه یو ډول هورمونونه تولیدوي چې دغه د هورمونو تولید د دوی سره د مسل په تولید کې یعنې په تکثر کې د نوي ژوندي په رامنځته کولو کې، همدارنګه د دوی کوم حیاتي فعالیتونه چې دوی سرته رسوي د هغه په کنټرول کې دغه هورمونونه د دوی سره مرسته کوي. راځو اوس نو چې شمزی لرونکي ګډې ځانګړتیاوې مو وپېژندلې، راځو د دوی ډلبندي ته. شمزی لرونکي حیوانات چې دي عموما په 5 کلاسونو یا ټولګو باندې ویشل شوي دي، چې هغه عبارت دي د کبانو ټولګې، همدارنګه د زوحیاتینو یا هم امفیبیان چې دي دوی ټولګې دي، همدارنګه د سشیدونکو یا هم ریپټیلین ټولګې دي، د الوتونکو مرغانو ټولګې دي، اویس چې ورته ویل کېږي په لاتین کې، همدارنګه د تی لرونکي حیواناتو ټولګې دي چې په لاتین کې ورته ممالیان انیمالز تویل کیږي. رسو دغه کم ټولګي چې د دوی ډولونه، د دوی خصوصیات، د دوی جوړښت ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی رازو د کبانو ټولګي ته. کبان چې دی هغه په یوناني ژبه کې ورته اکتیاس او په لاتین کې ورته پیسز ویل کېږي، چې دغه حیوانات چې دی او موږ وایي هغه علم چې د کبان څخه بحث کوي د اکتولوژي په نامه سادېږي، چې اکتیاس موږ ورته وویل چې د کبان په معنا سره دی، او لوجي چې د هغه د پوهې په معنا سره ده. کبان چې دی لکه څنګه چې موږ وویل دوی د شمزي لرونکو حیواناتو په ډله کې راځي، یعنې دوی خپل په ځان کې د ملا تیر لري چې د دغه لرویه دغه کم ش کبان چې دی هغه په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي، او دوی په مختلفو عموما ټوله کبان چې دی په سمندرونو کې، دوی ټوله کبان په سمندرونو کې په اوبو کې ژوند کوي، چې ځینې یې په خوشو اوبو کې، ځینې یې د اوبو په تل کې، ځینې یې د اوبو سربیره هم د سر خپل ژوند مخته وړي. چې په تیرو صنفونو کې موږ د ایکولوژي په درسونو کې دا لوستلي وو، همدارنګه ځینې یې په خوږو، تروو، تودو او یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي. یعنې د دوی و جوړښت ساختمان ته په کتو سره هر یو په مختلفو برخو کې د سمندر خپل ژوند مخته وړي. او د کبان څخه چې دی د غذا په ډول، یعنې غذایي زنځیر کې ډېر مهم رول لري، د غذا په ډول په ډېرو هیوادونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. ټول کبان چې دی هغه خپل د تنفس لپاره برنشونه لري، په دې کې ځینې چې دی چې یو ډول یې د دیپنو په نامه سره یادیږي، یوازې دغه یو دی چې هغه سږي هم لري، چې کله د مثال په هغه ځایو کې دی ژوند کوي چې اوبه یې کمې شي، بیا د دوی دغه کم جوړښت چې دی کولی شي دوی په مثال د سږو په واسطه خپل شوي کې تنفس وکړي. همدارنګه ډېر نور ډولونه هم په دې کې وجود لري چې موږ وایو د دې بدن چې دی عمومي په درې برخو ویشل شوی دی، چې د سر، ملا او لکۍ څخه عبارت دي. او دغه کبان چې دی هغوی د زړه دوه جفونه لري، چې یو یې دهلیز دی او یو یې هم بطن دی. عموما په دې کې ځینې کبان چې دی هغوی د مسل د تولید دپاره، یعنې تکثر کې دوی هګۍ اچوي، او ځینې چې دی هغه بیا بچی اچوونکي دي. رسور پسې کبان موږ اول چې نه په مختلفو برخو کې ژوند کوي، مختلفو ساحو کې ژوند کوي، نو د دې لمخه کبان چې دی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی. رسو دا کوم ډولونه چې دی بیولوژي په هانو دی په عمومي په درې ډولونو باندې ویشل شوی دی، ویشل دي چې یو چې دی ګرد خلیا به جامو کبان دی، او دویم ډول چې دی کرپندو کلرونکي یا هم غزروفي کبان دی، او بل ډول چې دی هډو کلرونکي کبان دی. لکه څنګه چې مو اول ځینې چې دی کرپندوکي څخه جوړ شوي دي، او ځینې هم د هډوکو څخه جوړ شوي دي. رازو د دوی کم ډولونه چې دی هغه پیژنو. کبان چې دی لومړی رازو د ګردې خولې کبان دی چې دی د سایکلوستوما په نامه سره هم یادیږي، چې دا یو یوناني کلمه ده چې سایکلو په معنا د ګرد او ستوما ستوما په معنا د خولې سره ده. یعنې د دوغو کوم حیوان کبان چې دی دوی ګرد خوله لري او په ژامې نه لري، همدارنګه دوی حرکي غړي هم په وجود کې نه لري. دوی نوټوکورد لري د ژوند تر پای پورې، چې نوټوکورد چې دی خپله یو دغه د نرم جوړښت دی، چې د مثال د دوی د بدن توازن، د دوی د بدن جوړښت ساختمان پکښې کې جوړیږي. او د دوی خوله چې ده هغه رودون کې ده، یعنی په یو شی باندې چې کله خوله کشېږدي هغه رودي او دغه لاره خپل تغذیه کوي. همدارنګه دوی چې دی تنفس لپاره د پنځو څخه تر څوارلسو پورې جوړه دغه لري برانشونه چې ګمونز ته ورته دی، هغه خپل په ځان کې لري چې د هغه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. همدارنګه د دغو حیواناتو القاچ ده هغه بهرنی ده، او دی عموما په خوږو، تروو اوبو کې خپل ژوند سرته رسي. او دا کوم حیوانات چې دی د غذایی زنځیر کې هم مهم رول لوبوي. همدارنګه د دوی د ډولونو څخه چې دی هغه موږ ویلی سو لکه لمپری او هیک فش دی، چې دوی ګرد خوله لري او لکه څنګه چې مو نرم او صاف دغه جوړښت لري. یو جدي چې دی پوستکی چې دی هغه دغه نه لري، فسونه نه لري، نرم او صاف دي. او ورپسې رازو دغه غزروفي کبان وایو چې د دوی کم جوړښت دی، که مثال سکلیټي برخه چې ده هغه د کرپندوکي څخه جوړه ده. دغه سمندري حیوانات چې دی موږ وایو دوی دوه اړخیزه دي، او د شاپرونه او ژامې غاښونه ټول خپل په وجود کې لري، او دوی چې دی د پنځو څخه تر اوو جوړو برانشونه لري چې د هغه په واسطه خپل تنفس سرته رسوي. په دې کې ځینې ډولونه چې دی هګۍ اچوي، او ځینې چې دی بچی اچوي چې د هغه څخه خپل نسل پایښت کوي. چې ښه مثالونه چې دی سګماهی دی، ارکب دی، څټک سری شارک دی، او شارک دی چې د ډیرو غټو مایانو په ډله کې راځي، همدارنګه ریکب دی فش دی چې هغه هم چې دی د مثال د غزروفي کبان په ډله کې راځي. اور پس رزو هډوکی لرونکي کبان. هډوکی لرونکي کبان چې دی لکه څنګه چې د نامه څخه معلوم یږي د دې سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی، او دغه کبان چې دی تقریبا مختلف جوړښتونه لري، ځینې کوچني ځینې غټ، چې تر ټولو وړوکی کب چې دی هغه د ګوبي په نامه سره یادیږي چې 10 ملي متره اوږدوالی لري. نور د دې څخه مثال ډیر غټ غټ کبان هم موجود لري چې تر 100 متره پورې د دوی اوږدوالی رسیږي، او دوی چې دی خپل ژوند په مختلفو برخو کې، مختلف کبان د دوی خپل د بهرني جوړښت په نظر کې نیسي، په مختلفو ساحو کې د سمندر ژوند کوي. مثال ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، ځینې په تر اوبو کې، په تودو او په یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي. راځو د هډوکو لرونکو کبانو بهرني جوړښت پیژنو. د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ دغه ځانګړتیاوې لومړی پیژنو چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري. عموما دوی چې دي، مثال موږ وایو مخاطي او بهرنۍ سطح چې ده هغه فلسونه لري، چې د دغه فلسونه چې دي د دوی مثال د دوی ساتنه هم کوي، د دوی داخلي سیستم او د دوی سره ډېر مرسته په حرکت کولو کې هم یو څه اندازې پرې کوي، او دوی چې دي تنفس چې دي د برونشونو په واسطه کوي، ځینې یو شمېر چې دي هغه د سوش په واسطه هم کوي، چې د غوډ دولوس خېوې د اپیس دغه سرتو دوستي چې هغه یو ډول کپ دی چې په استرالیا کې پیدا کیږي، چې دوی چې د مثال د سوش په واسطه هم خپل تنفس کولای شي، او ځینې چې بدی هم سوش لري او هم برانچونه لري، چې دوی په سمندرونو کې چې د برانچونو په واسطه تنفس کوي، او کله چې بهر ته مثال وزي د سوش په واسطه د سوش په واسطه حرکت کوي. چې مثال موږ وایي چې دا کم او بچ په غزا کې کم شي، بدی کول خپل ژوند حالت مخته یوسم، چې دا وو د ډولونو څخه مختلف ډولونه راځي، لکه مارته ورته کب دی، د اوبو آس دی چې شاید تاسو ډېر نوم یې اورېدلی اوسې، او زموږ په هېواد کې هم د دوی ډولونه ډېر دي چې د غذایي په غذا کې ورڅخه ډېر استفاده کیږي. زو د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ جوړښت لکه څنګه چې موږ اوویل، دوی مختلف جوړښتونه درلودل، مختلفې اندازې درلودلې، او په مختلفو برخو کې چې کوم خپل ژوند مخته وړي. نو د دې له مخې دغه کبان چې دي بهرنۍ جوړښت وایو، چې دوی عموما له دریو برخو څخه جوړ شوي دي، چې دغه کبان کې مثال موږ وایو بدن دی، سر دی، تنه ده، او لکۍ برخه ده. بدن شدید کبانو بدن د مثال موږ وایي سر برخې ته کچیر راس، په دې کې خلاصتګي پازچ د عموما نشکره کیږي، خو د دوا د سر په برخه کې، په دواړو برخو کې یو سو سوري وجود لري چې هغه په واسطه دی چې کولای شي خپل تنفس کولای شي. همدارنګه د کینی برخه کې ګیلز شامل دي، او بل د تنی برخه کې چې د چموږ وای د بدن منځنی برخه ده چې د تیشتو او حرکت لپاره، مثال کله چې دی د یو بل ما هیڅ تیشتې په هغه وخت کې ورسره مرسته کوي. یعنی تنی برخه کې شاپرونه وجود لري، چې دا شاپرونه د دوی سره مثال د بدن توازن کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دوی د تنی ورسره چې دی لار دی چې د بدن ورستی برخه ده چې د حرکت لپاره مهم دی. پوستکی که مثال موږ وای پوست دی د کبانو پوستکی چې دی له یو نرم او د اوبو سره د تطابق شوی پوست څخه جوړ شوی دی، چې دی خپل د بدن په سطح کې کوچني پوښونه لري چې د بدن د ساتنې او د بدن د مقاومت فلسونه دا کم شي دی د مقاومت کومولو کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه مخاطي غدی لري، یعنی د پوستکی په سطح کې د مخاط تولیدونکي غدی شتون لري چې د کب ساتنه کوي او د حرکت پر مهال د استحقاق مخه نیسي. همدارنګه دغه د دوی کوم شاپرونه چې دي، مختلف شاپرپورتنی شاپرونی دي، لاندینی دي، سینې دي، د خېټې دي، همدارنګه د اخیرنی د لکې برخه ده چې هغه تر ټولو قوي ده، او خوله پز سترګې سپسترګې چې دي هغه یو ډول پردې پاسته پوښل شوی دي مشخص چې او به هغه داخل نه ننوځي. او جوسخه نړی نړی مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هلی میومنه هلی نرم چی جوړو او صحت مند بیاست. شرا لاست دولسم ټولګي وش پاره سم لوسته. نن ورځ راځو خپل په موضوع کې په درس کې مجوتاس د غیر اختصاصي دفاع دویمه کښوي په تیل وسکمو زموږ د بدن سیستم او پیژندې چې زموږ بدن چې دی هغه د میکروبونو په مقابل کې دفاعي سیستم لري چې هغه دفاعي سیستم موږ او تاسو اول په دوه ډوله وو چې غیر اختصاصي دفاع او اختصاصي دفاع د غیر اختصاصي دفاع توپیر په دې کې و چې دوی چې دي د ټولو میکروبونو په مقابل کې یو ډول دي دوی نسی کولای چې د میکروبونو ترمنځ تفاوت وکړي او همدارنګه ومول چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه دوی کرښې لري چې لومړی کرښه کې پوستکی او مخاط راځي یا مخاطي غشا راځي او راځون نن د دې کم دویمه کرښه چې ده هغه پیژنو زموږ ستاسو درس په دناتیا یم سفیس قطر درنیو یم سفی پرې دوام وکړي رازو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کښه کې چې دی لومړی عکس العمل یا التهاب ځواب راځي یعنی څنګه زموږ بدن د میکروبونو په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي هغه په التهاب سره یعنی هغه برخه چې کې التهابي کېږي التهابي ځواب چې دی د بدن د دفاعي سیستم یو د مهمو برخو څخه ګڼل کېږي چې په ځواب کې د ټپ او عفونت یا زیان رسېدو په حالت کې پیل کېږي او دا پروسه چې ده د بدن هڅه کوي تر څو میکروبونه او ټپونه مخنیوي وکړي او بدن ته بیا روغتیا راولي په انسان کې همدارنګه التهابي ځواب چې دی هغه معمولا د څو مرحلو له لارې سرته رسیږي چې مختلف ډولونه لري چې دغه میکروبونه او زیانونه د مقابلو لپاره کارول کېږي د دوی سره د مقابلو لپاره التهابي ځواب پروسه چې د لومړی دی د ټپ یا عفونت پیژندنه ده یعنی کله چې بدن ته ټپ یا عفونت رسیږي د زیان رسیدلو ځای څخه ځانګړي کیمیاوي سیګنالونه خپریږي چې د دې سیګنالونو د لارې څخه د بدن سپین وینې د سپین وینې حجرات چې دی هغه یا د دغه کم التهاب چې دی اړون نوري حجرې لکه مایکروفیج افالوی او د التهاب مواد آزادول دي هسټامین او پروستاګلاندین په ټپ یا عفونت کې چې کیږي آزادیږي چې دغه مواد د رګونو پراخوالی او د وینې جریان زیاتول سبب کیږي یعنی کله چې هسټامین د خوږ حجرو څخه وتڅول سی پروستاګلاندین هغه چې کیږي د ته په دغه برخه کې د وینې جریان ډیروي چې بدن د دفاعي حجرو د ستونزې ځای ته چې کیږي ځانور سوي سپین کورویات سایت توکاین او کیموکاین هم د دې پروسه برخه دي چې د دفاعي حجراتو حرکت هڅوي ورپسې د رګونو پراخوالی دي کله چې هسټامین او نور کیمیاوي مواد په مرستې رګونو کې مثال ځانور سي د رګونو چیکر پراخیږي چې د وینې جریان د زیان رسیدلې سیمې ته چې سي زیات سي دغه د بدن دوی چې دی د زموږ بدن د ته هڅوي تر څو زیات ویني او سپین کورویات چې دی د سپین کورویات چې شکی د افونت ځای ته یا خوشسي وي ځای ته دغه مواد ځان ورسوي د دفاع لپاره ځکه موږ ویلی و د ویني سپین کورویات چې دی هغه عموما د میکروبونو سره جنګیږي د دفاع په ډول سره او هغه له منځه وړي چې د سپین کورویات ډولونه هم وایوس او بل چې دی دوی چې دی د سپین حجرې یا پاګوسایټ تاسو فعالوي چې دا کوم مایکروفیا او نیوټروفیل په التهاب ځواب کې د بهرني اجناسو لکه مثال هغه کې د ایس بکټریاوي او سی وایروسونو سه چې د دې د حجرو باندې شو کې حمله وکړي دا حجرې چې د زهرجنو موادو او میکروبونو په جواب په توګه یا د دفاع په توګه د دې موادو او خورا او له منځوړلو سره د دې په خوړلو سره او له منځوړلو کې چې کې خپل کار سرته رسي همدارنګ د اوبو او وینې زیاتوالی دی یعنی په دغه برخه کې چې دی د اوبو او وینې چې کې په کې کې ډیریږي التهابي دواب ځواب چې دی په دفاعي سیستم کې هغه ډیر مهم دی د بدن دفاع کوي د ټپ او زخم ترمیم بیا تر سره کوي همدارنګه د میکروبونو له منځه وړلو کې ډېر مهم رول لوبوي ورپسې د التهابي ځواب وروسته موږ او تاسو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کښه کې د عکس العمل یا حرارت ځواب وي یعنی په تیر وسترو کې هم د دې په اړه موږ خبرې کړې وې چې عموما د انسان د بدن د حرارت درجه شته 30 درجه ده خو کله چې د وینې د سپینو کرویاتو یو مهم برخه یو ډول دی چې کله میکروب داخل سي هغوی چې کې دماغ ته پیغام رسي چې کله پیغام ورسېدي په دې سره کم سیګنالونه چې دغه کیږي و بدن ته د بدن د تودوخې درجه چې کې ورجېږي چې په دې سره دغه کم میکروبونه باکتریاوي چې دي هغه په زیات تودوخه اندازه کې دي چې کېږي له منځه ځي چې دغه مثال په انسانانو کې د تبې لامل کیږي چې دغه عفونت یا میکروب له منځه یوسي او که چیرې دغه د اصلي اندازې څخه مثال بیخي ډېره زیاته لوړه ولاړه سي نو دا کېدلی سي زموږ په بدن کې د ډېرو پروټینونو د له منځه تلو لامل سي یعنې د دې زیات لوړ کېدل هم زموږ بدن چې کوي توان رسولی سي عموما باکتریاوې چې دي هغه موږ ویلو په ډېره زیاته تودوخې دوی خپل ژوند مخته نسي وړلی نو کله چې تودوخه پر ډېره سي د بدن دوی چې کېږي له منځه ځي ورپسې د وینې سپینې حجرې دي چې دا مو هم په تیرو لوستونو کې ویلې وه چې د وینې سپین کرویات چې دي هغه د دفاعي سیستم د دویمه کرښه کې شامل دي او دوی چې دي میکروبونه خپل تر حملې لاندې راولي او هغوی له منځه وړي عموما دوی خپل مختلف ډولونه لري چې لومړی نیوټروفیل دي نیوټروفیل چې دي هغه د بدن تر ټولو ډېر سپینې حجراتو کې راځي یعنې تر سرو کرویاتو د دوی اندازه چې ده ډېره ده او د لومړني دفاع ځواب لپاره کارول کیږي یعنې کله چې میکروب راشي لومړنی دفاع چې ده دوی کوي او دوی چې دي د باکتریاو او نور میکروبونو پر ضد باندې مبارزه کوي د نیوټروفیلونو چې دي د فاګوسایټیک فعالیت له لارې میکروبونه نیسي یعنې فاګوسایټیس چې دي یعنې دوی میکروبونه اخلي ځان کې داخلوي او کله دوی له منځه وړي کله چې دوی له منځه یې وړه خپله هم چې کېږي له منځه ځي دویم ډول چې دي هغه لمفوسایټونه دي چې لمفوسایټونه چې دي د بدن د ځانګړي اختصاصي دفاع سیستم برخه ده چې دوی د انټیبادیانې تولیدوي چې انټیبادي خپله یو ډول پروټین دی تر څو د میکروبونو سره مقابله وکړي دوی چې دي خپله دغه کم لمفوسایټونه چې دي خپل په ځان کې د بي او ټي حجرې لري چې دا د بي حجرې چې دي دغه انټیبادیانې تولیدوي چې د میکروبونو سره تړل کیږي او هغوی له منځه وړي او د ټي حجرې چې دي هغه د میکروبونو د وژل او د بدن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره فعالیت کوي عموما د بي حجرې چې دي دوی د کم میکروبونو چې راځي هغوی دغه عصبي سیستم یا مثال دی چې کې د دې شکل او کم خاصیتونه چې لري هغه پیغام رسوي یعنی نور کم دفاعي سیستم چې دی په دې باندې چې خبري او تی حجري چې دی هغه عموما د سرطاني حجري په لمزورو کې دی مهم رول لوبوي ورپسې بل ډول چې دی د مونوسایټونه دي همدارنګ ورسره ایزینو فیل دی چې دا هم د سپینو کرویاتو د ډولونو څخه یعنې مختلف ډېر ډولونه لري همدارنګ بل چې دی مایکروفاژونه دي چې مایکروفاژونه چې دي هغه موجود چې دی د میکروب په له منځه وړلو کې ډېر دنده سرته رسي عموما د دې دنده چې د کم نیوټروفیل چې د میکروبونو سره جنګېدل یي هغه ساحه چې کوي دوی پاکوي یعنې کله چې موږ وویل نیوټروفیل چې کله میکروب له منځه ځي خپله هم چې کېږي له منځه ځي چې په دې سره دغه میکروفاژونه د جنگ هغه د میکروب ساحې ته ځان رسوي کله چې هغه ساحې ته ځان ورسوي په هغه ساحه کې کم میکروبونه وو وایرسونه دي چې دي همدارنګه ورسره نیوټروفیل مسیوي برخې ټوله چې کوي هغه ساحه پاکوي چې دا چې دی خپل په د لمف کې چې کوي حرکت کوي او دوی ډیر اساسي رول لوبوي ورپسې راځو بل چې دی د وینې په سپینو حجرو کې طبي وژونکي وایو طبي وژونکي چې دی د ان کې سلس په نامه سره هم یادیږي چې دوی چې د بدن د مدافع سیستم یو مهمه برخه ده او دا حجرې د سپینو وینو د حجرو یو ځانګړې ډله ده چې د بدن د ځینو ځانګړو ډولونو انټي بایوټیکونو ځواب لکه مثال د ویروسونو او سرطاني حجرو د وژلو لپاره کار کوي او دغه ان کې سلس چې دی یا نیچرل کلر چې دی د بدن د غیر اختصاصي دفاع برخې سره تړاو لري او د ځواب صورت سره د بیلابیلو خطرناکو اجناسو پر ضد هم مبارزه کوي او دوی چې دي ډېرې اساسي دندې ساتلي مثال د ویروسونو ضد مبارزه ده د سرطاني حجرو له منځه وړل دي سرطان چې موږ وویل چې د حجرو په غیر منظم ډول سره ډېرښت چې شکر سرطان لامل کېدلی سي چې هغوی چې کوي په دغه وخت کې د ان کې سل یا هم نیچرل کلر سلز یا طبي وژونکي حجرې د دوی سره مقابله کوي او بل چې دي د میکروبونو او غیر نورمال حجرو حس کول دي چې دوی چې دي په سیستم کې د بدن په میکانیزم کې ډېر اساسي رول لوبوي که چیرې دوی ونه اوسي یعنې ګټې یې ډېرې دي دوی چې دي ژر جواب وړاندې کوي یعنې ژر مخته راځي همدارنګه د سرطان درملنه د بدن حفاظت دي ډیر اساسي رول لوبوي. د هغه وروسته رازو پروتین وایي. پروتین چې دی هغه په غیر اختصاصي دفاع کې رول لوبوي، یعنی پروتین چې دی د بدن دفاعي سیستم یو مهمه برخه ده چې په غیر اختصاصي دفاع ځوابونو کې ځانګړی رول لري، او دی چې دی د غیر اختصاصي دفاع پروسه د بدن لومړني او چټک ځواب دی چې د ویروسونو، بکتریاوو، فنجیانو او نورو میکروبونو په وړاندې کار کوي. د دې پروتینونو اصلي هدف د بدن د محافظت لپاره د میکروبونو له منځه وړل دي، چې خپل غیر اساسي دفاع کې پروتینونه چې دي هغه خپل مختلف سیستم لري او مختلف ډولونه هم لري، چې د کمپلیمنت سیستم چې دي هغه یو مجموعه پروتینونه دي چې د بدن دفاع ځواب یو مهمه برخه تشکیلوي، او دوی چې دي په غیر اختصاصي توګه د میکروبونو ضد عمل کوي او د بدن د ایمیون سیستم، ایمیونیټي سیستم د پیاوړتیا لپاره مرسته کوي، یا د دفاع سیستم لپاره دوی مرسته کوي. دغه کمپلیمنت سیستم چې دي، دوی دغه پروتینونه چې دي د میکروبونو د غشا له منځه وړلو کې مرسته کوي، او د میکروبونو په وړاندې د دفاع حجرو جذب کولو تشکیل دوی هڅوي، او د التهابي ځوابونو د فعالولو لپاره هم کار کوي. یعنی کوم هستامین چې دی هغه د چیکیج د دی پواسته فعال کیږي، او د چې دی په داسې ډول سره عمل کوي چې دی میکروبونه د غشا په سطح پروتینونه باندې عمل کوي، چې د فاګوسایټیک فعالیت، یعنی د کم هضمي سیستم پکې پیاوړی کوي، او د میکروبونو د له منځه وړلو لپاره مرسته کوي. یعنی د فاګوسایټس چې دی خپل د چیکیج خپل په ځان کې هضموي، کله چې هضم کړي د دی په له منځه وړلو دی چیکیج ډیر اسانه کیږي. همدارنګه دی انټیبایوټیک پروتینونه دي، چې انټیبایوټیک پروتینونه هغه پروتینونه دي چې د میکروبونو پر ضد مستقیم عمل کوي، او د بدن د دفاع یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دوی هم چې دي د غیر اختصاصي ډول دفاع کوي، یعنی هر میکروب د پاره یو ډول عمل سرته رسوي، چې دوی هم خپل اساسي دنده سرته رسوي. یو بل چې دی د انټرفیرونونه دي، چې انټرفیرونه هم پروتینونه دي چې د وایروسونو سره د بدن د مبارزې لپاره تولیدیږي، او دا پروتینونه چې دي د وایروسونو د خپرېدو مخه نیسي، او د بدن د دفاع نور برخو ته چیکي سیګنالونه چې د دې، یعنی اساسي دنده چې ده هغه د سیګنال لېږدول دي، ترڅو د بدن کم انټیبادیان نوري برخې چې دي هغه د میکروب په مقابل کې ودرېږي، د دې لپاره دفاعي سیستم انټیبادیان ژر تولید کوي. همدارنګه دغه دي نور ډولونه هم د پروتین راځي چې هر یو خپل اساسي دنده سرته رسوي. د پروتین وروسته راځو لمفاتیک سیستم. وایو تاسو په دې ځان په کوچې لمفاتیک سیستم څخه مطلب څه شي دی، او دوی په دفاعي سیستم کې څه دنده سرته رسوي. لمفاتیک سیستم چې دی د بدن د دفاع سیستم یو مهمه برخه ده، چې د مایعاتو تنظیم، زهرجنو موادو له منځه وړلو، او د بدن د ناروغۍ په وړاندې د مقاومت په برخو کې مهم رول لوبوي. او دا سیستم چې دی د لمف په نوم یو ځانګړی مایع لري چې د نسجونو څخه پات اضافي مایعات راټولوي، او د وینې جریان ته بیرته انتقالوي. لمفاتیک سیستم چې دی هغه د میکروبونو له منځه وړلو کې، یعنی دی چې دی د لمفاوي نورس چې دی لمف نورس چې دی، یا اقدی چې د غوټي چې دی، د فلټر په توګه عمل کوي، او په لمف کې وجود لري میکروبونه، وایرسونه او بکتریاوې نیسي، او د هغوی شکل له منځه وړي. او دغه دفاعي حجرې چې دي د ټي سیس او بی سیل، یا د ټي حجرې بی حجرې په واسطه د بدن د ناروغۍ په وړاندې دفاع کوي. همدارنګه دوی چې دي د انټیبادیان تولید دي، یعنی کله چې ما تاسو ول بي سیس نور ته د رقم دفاعي سیستم ته خبرو کې، هغه په د میکروب په مقابل کې انټیبادیان جوړیږي، هغه هم د دوی په غاړه دي. یعنی لمفاتیک سیستم چې دي د فعالیت له امله بدن کولای شي د میکروبونو، ویروسونو او نور زهرجنو موادو په وړاندې خپل دفاع وکړي. که دا سیستم ضعیف شي، بدن ته د انتاناتو، ناروغیو او شحمدو د راټولولو په وړاندې ډیر زیانمن کېدلی شي. ورپسې د لمفاتیک سیټونو انټیجن پیژندنه ده. لمفوسایټونه چې دي خپل مختلف ډولونه چې موږ اویل لري، چې انټیجنونه چې دي هغه بهرني مواد چې د بدن د دفاع سیستم د ځوابولو لپاره بدن هڅوي، او دا مواد کولی شي پروتینونه، کاربوهایډریټونه یا لیپیدونه ولري چې د بکتریا، ویروسونه یا نور میکروبون سطح سره چې تړلي. همدارنګه د انټیجنونه چې دي ورسره دغه کم زموږ بدن لمفوسایټونه څنګه انټیجن دغه له منځه وړي، دوی چې دي دغه د بی او ټي حجرو په درلودلو سره د زموږ د بدن دا ځانګړي د خپل په ځان کې ځانګړي پروتیني ریسپټرونه لري، چې هغوی په واسطه دوی څه کولی شي د کم بدن دفاعي سیستم سره دوی مرسته کولی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، عکس العمل یا التهاب څخه مطلب څه شي دی؟ دویمه پوښتنه ده، د وینې سپینې حجرې په څو ډوله دي واضح کړي؟ او آخرنۍ پوښتنه ده، لمفاتیک سیستم څه ډول یو شبکه ده؟ ستاسو د توجه څخه نړۍ مننه.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اته زر ته زره خلک
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا زادې راځي نو د کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملما
السلام علیکم زه احمد تکل تاسو ته خرغلاست وایم په نننې خبرونه کې زما ملما هم یو خبريال دی یو خبريال چې له بل خبريال سره خبرو تکيني نو خایي خبري ستاسو لپاره ځکه په زړه پوري وي چې په خپلو کې د پښتني او ځواب په ژبه پويږي د ازادي رادیو د دې اونې ملما د پکتیا ولایت د څمکنی ولسوالۍ د پټانغغ رادیو مسؤل بخت زایل څمکنی دی خغلی څمکنی په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي او لیکنې هم لري خو خبريالې ته کار ویلای دی زما ملما په نننې تفصیلي مرکه کې راټوي چې څوک دی چیرته زیږیدلی په کوم ځای کې زده کړې کړي د رسنۍ منځپانګه یې کوم موضوعات رانغاړي او د یو لیکوال په توګه یې څه لیکلي دي د مرکې په پیل کې مې له ښاغلي څمکني څخه همغه غوښتنه وکړه چې له نورو میلمنو څخه یې هم کوم لطفا ځان په خپله اوریدونکو ته ور وپیژنئ
ډیره زیاته مننه جناب قابل قدر محترم تکل صاحب لومړی خو تاسو ته او بیا د تاسو د دې پروګرام ټولو ګلونو او محترم اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه نیک هیلې احترامات مقدم کوم او په دې هله چې ټول برو جوړ وي او د صحت او عافیت کلی به پرغړه اوسيږي تاسو د پښتني په جواب کې د خپل ځان تعارف د عمر در سره وکړم چې زمانو بخت زیل دی او تخلص سم کړئ کومه د ګران هیواد افغانستان پکتیا ولایت ختیځ ولسوالۍ څمکنیو کې دنیا ته سترګې غړولې دي نو دغه تاسو چې په کوم کال باندې پیدا شوی ما هغه د 1940 پته کال و چې ز په همدې ولسوالۍ کې پیدا شوم د بابو خیلو نیمه ځای کې چې د هم همدغه ته هم جوار ولسوالۍ د خکته پښتونخوا هغه ولسوالۍ چې د ګورن کرخي سره جوخته پرته ده او د دې فرضي کرخه سره نږدې تقریبا په 10 کیلومتره کې شتون لري نو اندازه ته دنیا ته سترګې غړولې دي او زده کړې مې هم په همدې خپل ورسوالۍ کې چې دغه تا یو لوی لسده علي لسده د سمکنیو علي لسه خورا ډېر لوی قدمات لري اندازه ته سترګې غړولې دي ورسته دا غي خزه بیا لاړه لمه پکتیا پانتون ته ازمینه مې ورکړه د کنکور له طریقې هغه ته مې په دې ازمینه کې برخه واخیسته لنی کومرغه چې په خونم رو باندې هغه ته د ژبه ادبیاتو پنځي ته زبرلې شوم او په ژبه ادبیاتو پنځي کې مې بیا د پښتو څنګه د خپل ځان لپاره ورکړه او د هغې ورسته نو بیا په خپل ځ په ډیر لسوا او ونې وکال کې فارغ شوم
مننه اتسم کنای صاحب وړاندې په خبرونه کې به اوریدونکو ته د خپل ژورنالیستیکو فعالیتونو او د ادبیاتو په برخه کې د خپل کارنامو په باب نور هم لتا سنوارو اوس اولینه پښتنه چې زما ذهن تراغله ده چې تاسو څمکنی ولسوالۍ کې اوسې او د یوې رادیو مسؤل هم یاستالته په ورځو کې چې د ډیورنډ پر کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه و د دې خبرونو په باب پروګرامونه درلودل تاسو خبري پروګرامونه
بالکل محترم تکل صاحب لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه وخت نا وخت په دې ډیورنډ پر ذکر خا د افغان لوري او همدارنګه د پاکستان لوري کله کله په مختلفو نقاطو باندې یو بل طرفه بریدونه تر سره کیږي نو کله چې په دې وړاندې شپه ورځو کې کوم بریدونه تر سره شول هغه انتقامي عملیات چې د افغانستان د حکومت لخوا په پاکستان باندې تر سره شول نو په اندازه کې یو ځای دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ ورته وایي چې دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ زموږ د سمکنۍ ولسوالۍ سره به هیڅ جوخته ده او هر څه موږ ته ښکاری هواره سطحه ده مینځ کې کوم غرونه یا کوم موانی نشته دي هغه د پاکستان کوم اوزونه چې دی مثلا هغه په دې پوسټو کې چې دی هغه ټول موږ ته ښکاری مخه نو موږ د خپل مسؤل چارواکو سره په تماس کې وو نو هغه سره به موخ نه وخت مرکه کولې ټلیفوني ارتباطات مو سره نیول دي هغه ځخه به کوم معلومات چې دی اطلاعات راغونډول نو موږ په چټکیا سره دغه اطلاعاتو ته لاسرسی درلود او د کوم راډیو چې دغلته ده او زی مسؤلیت لرم په خپله غاړه باندې دا د پټان غږ راډیو په نوم ده چې اف ام راډیو ده او د پکتیا ولایت شپږولس ولایت تر پوخه خلاندې په همدې ځای کې نیولې دي او تر څنګه نور ولایتونو ته هم اوس پراخوالی موندلې دی او ساعتې ورکړې دي. دغه ټوله ولسونه چې دي خپل موږ به د دې ژوندي جریاناتو څخه آګاه کول. موږ ورسره په تماس کې وو، هغلته به یې موږ ته مثلا مستند ویډیوګانې هم رالیږلې او هر هغه څه چې موږ به په خپلو سترګو لیدل موږ همغلته خپل خبرې اعلان لرل او تر څنګه د عامو ولسونو څخه موږ پوښتنې کولې او د هغوی سره هم خبرې اترې کولې. دغه جریانات موږ ورته په ژوندۍ بڼه د نشر لپاره سپارل.
ډېر هله دغه شپږ ولسوالۍ د پکتیا ولایت کومې کومې دي چې تاسو خپرونې ورته لرئ او هغه ولایتونه چې له دې وروسته به تاسو هغو ته خپرونې کوئ کوم ولایتونه دي؟
سمکرې ولسوالۍ د شمال ورته د ایوب ځاځی ولسوالۍ پرته ده او همدارنګه ختیځ لور ته د ډنډ پټان ولسوالۍ پرته ده، تر څنګ د جنوب لور ته بیا د جانخیل ولسوالۍ پرته ده، د جریخیلو سره جوخت بیا د مساحل ولسوالی ده او د هغې تر څنګ بیا د غرب لورته د لجه منګله ولسوالی ده او د احمد خیل ولسوالی ده. دا مو په حال تر پوخه خلاندې نیولې دي او د پرزي کرخې ای خوا چې کوم پښتانه اوسیږي په قبایلو کې، یعنی اقوام قبایل اوسیږي، دغه قبایلي سیمې لکه د کورم ایجنسی ده پړشینار او د سپین غر خواته شاوخوا چې کومې سیمې دي دا مونږ تر پخه خلاندې راوستلې دي او زمونږ دغه د خپرونو نه د پروګرامونو نه دوی پره پره استفاده کوي. مونږ د کوم فرهنګي پروګرامونه چې لرو، معلوماتي خپرونې لرو یا دغسې نور مطبوعاتي خپرونې لرو، مثلا د خبرونو په برخه کې ادبي خپرونې لرو، له دې ډېر ټولو څخه دوی آګاه دي. زمونږ سره په خپرونو کې اشتراک او ګډون کوي. د پټان غږ راډیو وسعت او فرختیا ته موږ نور هم وده ورکړې ده. اوس مو دغه راډیو یو مرکز څنګه چې د مرکزي څنګه په پکتیا مرکز ګردیز کې هم خلاصه کړې ده چې اغلته د زرمت ولسوالۍ او د سید کرم ولسوالۍ او د احمد ابا ولسوالۍ د لوګر ځینې سیمې او تر څنګ د پکتیکا ځینې سیمې او د غزنی دا مون تر پخه خلاندې راوستلې دي او د همکارو راډیوګانو سره مو تړونونه کړي دي. ځینې خپرونې پروګرامونه دي چې هغه موږ ورکوو، هغه دوی نشروي، لکه په لوګر کې له اتحاد راډیو څخه او همدارنګه په خوست کې له امر غږ
راډیو څخه. سیالي د راډیو په برخه کې، یعنی د رقابت ډګر په افغانستان کې هم د راډیوګانو ترمنځ تود دی، مخصوصا وروسته له دې چې د نړیوالو راډیوګانو ارتباط له افغانستان سره قطع شو. اوس په شاوخوا ولایتونو کې چیرته چې تاسو خپرونې کوئ، رقابت د راډیوګانو ترمنځ شته؟ نورې سیالي راډیوګانې لری تاسو چې غواړئ چې له هغو نه تاسو میدان وګټئ؟
بالکل، دا چې د تاسو خبره وکړه او خټکی ته اشاره وکړه، خا پښتنه هم د پرځای پښتنه ده. د راډیوګانې په افغانستان کې چې څومره رسنۍ دي، دا زمونږ خپلې رسنۍ دي، دا زمونږ همدې ولس لپاره کار کوي، د همدې خلکو د عوامو په هوی لپاره مختلفې برنامې لري. د راډیوګانو په برخه کې سیالي چې دا اوس کې ډېره توده روانه ده، خصوصا په لویه پکتیا کې دغه ته ډېرې مختلفې رسنۍ شتون لري. محلي رسنۍ دي اکثریت په دغه اف ام امواجو کې دي خپل پروګرامونه مختبي. هر رسنۍ دا غواړي چې بل رسنۍ سره یو سالم رقابت وکړي، یعنی پر مخ ولاړ شي، وسعت او فرختیا شي، د هغه باید ډیره چټکه واوسیږي او خپل نشرات تر لر لر سیمو وغځوي. پټان غږ راډیو د خپل هڅه کړې ده د نور راډیوګانو پر وړاندې چې مثلا موږ یو سالم رقابت کوو، زمونږ برنامې چې دي هغه په معیاري لحاظ په کیفیت ډیرې برابرې واوسیږي او هغه خپرونې چې هغه زمونږ د اسلامي اصولو سره، د افغاني فرهنګونو سره، د اصولو سره مطابقت خوري، نو د پالیسۍ سره په ټکر کې ونه اوسیږي. هغه برنامې، هغه خپرونې موږ مخته وړو. هغه مختلفې برنامې دي، که هغه خبري دي، که هغه ادبي دي، که هغه تفریحي دي، که هغه معلوماتي دي، که هغه دینی دي، هغه پروګرامونه چې موږ ورته په اوس کې اړتیا لرو او محسوس کوي. نو په همدې هکله موږ پره پره کار کړی دی او لا روان یو، هڅو ته دوام ورکوو. نو د رسنۍ د ولس د دولت ترمنځ یو پل بلل کیږي او دا د ولس غږ دی او د ولس غږ چې دی هغوی سلیمې غوښتنې موږ تر مهمو مسؤولو چارواکو رسوو.
مننه. ستاسو لخبرونه به راشو د بلې خواته. تاسو د پښتو ادبیاتو څنګه لوستې ده؟ راته وایاس چې پښتو ادبیات مو په کوم ځای کې ولوستل او ولې مو درشته خوښه کړه؟
ډیره زیاته مننه کوو. دا چې په هر ټولنه کې یو ژبه کله چې بډای شي، هغه فرهنګ ورسره بډای کیږي، هغه ملت ورسره راپورته کیږي او ورسره ژوندی کیږي. پښتو ژبه چې په افغانستان کې یو ملی مطرح جب بلل کیږي، یو رسمي جب بلل کیږي. خو اکثرا دغه جبا چې وین کی مثلا په نور جبو کې عادت شوی دی، یا د نور جبو لغتونه شې دي هغه را داخل شوی دی، د نور جبا اثرات کې لري شوی دی، په خاطر د دې باندې چې دغه جبا د پردیو مستعمره و نه ګرځي، او دغه جبا له مختلفو تحرکاتو هغه تحرکات يرغلونه چې مثلا د موږ جبې ته تاوان پیښوي، نقصان ورته پیښوي، وژغورل شي. بهتر مې وګڼله چې د خپل پښتو ژبې لپاره خدمت وکړو، او په همدې برخه کې زه عملا زده کړې ترسره کړم. له نیکه مرغه چې په همدې برخه کې مې زده کړې وکړې، لغات کلمات مو پیژندل، او لیکنې مو پکې وکړلې. د همدې ادبیاتو له طریقه مثلا موږ نن په ژورنالیزم برخه کې لوبېږو، او خلکو ته په خپله سوا روانه او ساده سلس لهجه باندې خبرې کوو. د پښتو ژبې لپاره باید ځکه کار وشي، کتابونه ولیکل شي، رسالې ولیکل شي، تر څو د ژبه بډایه شي، وغوړېږي او مطرح ژبه اوسېږي. پښتو ژبه که تاسو خیال کړی وي په 1415 لمریز کال کې نږدې و چې د مړو ژبو کتار ته ولویږي، نو په همدې خاطر چې دغه ژبه مو ژوندی ساتلې وي، او دغه خپل افغاني فرهنګ ته مو کار کړی وي، او پښتو ژبه یو مطرح ژبه په افغانستان کې اوسېږي، نو همدغه ځای مې خوښ کړ.
تاسو ویل چې لیکنه هم لري، لیکنه په کومو برخو کې کوي؟ او آیا نثر لیکي، ادبي لیکنه دي، ادبي نثر دی که د ژورنالیزم په برخه کې لیکنه دي؟ یعنی د لیکلو د لیکنو فورم او محتوا ستاسو څه ده؟
بالکل، زما تخلیقات شې دي، زما تحریري ادبيات اکثره په نثر کې دي، او په نثر کې چې به کوم لیکنه موږ تر سره کوو، هغه مختلف موضوعات په خپل صدر کې رنګاړي، لکه ادبی دي، هنری دي، او ترڅنګ دینی مسائل، خو د خلکو فرهنګي، د خلکو د عامه پوهاوي لپاره، یعنی د خپل ولسونو اړتیاوي، هغه موږ د نثر په ژبه چې یو هنري ارزښت ولري، او د یو چا په احساساتو باندې اغیز وکړي، هغه په ډېر سلس نثر کې موږ یې لیکو. نو ما نثر لیکنې کړي دي، او اوس مې یو لوی کتاب چې موږ دغلته په پکتیا کې یو لوی بهیر لرو چې د هغه د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر سیوري لاندې کار کوي، د نختر ادبي بهیر، هم هغلته زه فعال غړی یم، او یو مجمع لوی کتاب مې لیکلی دی. انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې یوه لویه غونډه ترسره کېږي پکتیا کې. کره کتنې ته مو وړاندې کړی وو، نو کره کتنه چې وه هغه پرې وشوله، دقیقا هغه ځایونه چې په هغه کې کوم مشکل وو هغه مې اصلاح کړل. نو د زما لپاره یو لویه لاسته راوړنه وه چې یو لوی کتاب مې ولیکلو، او د نختر ادبي بهیر پر مټ، او ترڅنګ یې د اطلاعاتو کلتور وزارت تر سیوري لاندې. نو همدغه شان لیکنو ته به دوام ورکوو، تر څو زموږ ملت د لیک لوست همدارنګه د ادبیاتو د دود سره بلد اوسېږي، او دغه دود لا مروج پاتې شي، او زموږ د لیکنو څخه راتلونکي مستقبل یا نسلونه چې دي هغه هم پره پره لذت واخلي، عبرت ترې واخلي، خوند ترې واخلي، ځکه دا ټولې تجربې دي، او په انساني بشري تجربې دي چې باید موږ له هغوی سره شریکې کړو.
د دې کتاب چې تاسو یادونه وکړه، نوم یې راته ووایاست لطفا، چاپ دی که نه دی چاپ، محتوا یې څه ده؟
دغه کتاب چې دی تر اوسه پورې چاپ شوی نه دی، انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې چې دی چاپ کیږي. د دې کتاب نوم دی د آزادۍ اتلان، یعنی هر هغه اتلان چې په یقیني او واقعي توګه اتلان دي، او د هغه هر یو په ژوند باندې، هغه د پکتیا په سطحه دي، پکتیا کې دغه خلک تیر شوي دي، نو زړه مې غواړي چې ورته نور هغه خلک چې هغه یو ښه تاریخ لري، یو ښه سابقه لري، او ورته ګوته نیول کېږي، د نیوکه د انتقاد ګوته، او ولسی نوی مجبور کړي، ولسی لستون سره نی مخ کړي، پاغه باندې موږ خپل لیکنې وکړو، تاسو زموږ د افغاني تاریخ چې دغه شهامتونه او ضرورتیا وي چې هغه موږ راځوندې.
مننه څمکنه صاحب، تاسو په لیکنو کې مو وردل چې ادبي هنري نثرونه هم شته، کیسه مو هم کله کله لیکلې دي، یو هڅه مو کړې ده؟
بالکل جناب تکل صاحب، کیسه مو هم لیکلې دي، لنډې کیسه مو لیکلې دي، او ډېرې کمې مو لیکلې دي، نو یو هڅه مو کړې ده چې ماشاءالله ښه هڅه به اوسېږي، خدای دې وکړي چې ستاسو د اوریدونکو جلبې توجه وړ وګرځي. نو که ستاسو خوښه وي زه به دغسې یوه لنډه کیسه هم درته په دې پروګرام کې راوړم، او هیله ده چې تاسو خوښ شي، اوریدونکو هغه ذوق چې دی اهلي ذوق د هغوام د خوښې وړ وګرځېږي، او څه نه څه دغه خپله ذایقه یې خړو شي وي.
کور مو ودان، مننه. اوس خو به هماغه لنډه کیسه له تاسو واورو، بیا د خبرونه په دوام کې به ستاسو هنري نثر هم واورو.
سمه د مننه تکل صاحب استاد د غختنې مطابق کم خوخه وی د ریواج زنجیرونو په نماز مای و لنډه کیسه ده د به موریدونکو ته وړاندې کړم.
مهرباني وکي.
د ریواج زنجیرونه د لیر غرونو په منځ کې او داسې کلی و چې د وخت هر څپه پکې د زړو ریواجونو په زنجیرونو تړلې وه، په کوم کې چې مالیار هم ژوند کاوه. هغه انسان چې د ژوند په تنګو سیلابونو کې خپله کوچنۍ هیله ساتلې وه، د ده ژوند د بندیز غرونه په اوږو اخیستي وو او هر ګام یې د تیارو له سیوري سره مقابله کول و، لکه د ستورو کوچنۍ وړانګې چې د شپې په تیارو کې خپل لوری پیدا کوي. مالیار د خپل زړه ارمانونه د شګو په ژورو کې د یوې قیمتي مرغلرې په څیر ساتل، نرم ښکلي خو د نړۍ له سختیو سره د ټکر په حال کې. د کلي خلکو ورته ویل چې ارمانونه یې یوازې د سپینو خوبونو په څیر دي او هغه دانې دي چې د یو لوړ غره په سر یې وشیندي او د زاڼو کتار ته یې کیږدي. خو مالیار د هرې تیارې، هرې ماتې او هرې ستونزې له درد څخه د زړه نوې سندرې جوړولې. هغه د غرونو بادونه حس کړي وو، هیبتناک غږونه یې اوریدلي وو، د ستورو پړکهار او د مرغیو شغار غږونه یې په زړه کې ځای پر ځای کړي وو او د سپوږمۍ رڼا ته یې د هیلو نغمو تصویر او خیالي امیل جوړ کړی وو. هر ورځ مالیار د زړه په اور کې یو نوی سرود زمزمه کاوه. د هغه کلک هوډ، د هر رواجي زنځیر ماتې غږ، د هرې تیارې هڅره مبارزه د یو نوي څپرکي پر سیر د ژوند موسیقۍ ته لار ورکوله. د ده زړه لکه د سمندر د څپو نغمه، د بادونو نڅا او د غرونو د رڼا وړانګې یو ځای کېدلې او هر شپه د خپلو ارمانونو سندره د ستورو په لمن کې غوړېدله. یوه ورځ د غرونو له منځه یو قوي باد راووت، داسې چې د مالیار د ژوند ټولې حد کړې پرې شوې. هغه د تیارو له ګردابونو راووت لکه یوه مرغۍ چې له قفسه یې فرار کړی وي، وزرونه یې خلاص کړي وي او د ازادۍ په آسمان کې غوړېدلې رڼا ته وزرونه ورکړل. هغه پوه شو که چیرې زړه سپېڅلی وي، د ژوند هیڅ ترګمۍ او هیڅ دیوالې نشي بندولی. مالیار د کلي خلکو ته د هیلو لار وښوده. د خپل ژوند د اور هره نغمه یې د نورو زړونو تل ته هم په خپلو خوږو الفاظو رسوله. اوس د کلی په هره کوڅه او دښته کې د ازادۍ کوترې د مالیار زړورتیا، مبارزې او ارمانونو سندرې داسې غوړېدلې لکه د غرونو له منځه د بادونو موسیقي چې هیڅکله له ذهن څخه نه وځي. هر چا چې د زړه یو فټ اور درلود، پوه شول چې د تیارو زنځیرونه ماتیدونکي دي او د هر ارمان سرود په غږېدو سره نړۍ رڼا کېدای شي.
ډېره زیاته مننه څمکنی صاحب. د اثارو محتوا مو د لنډو کیسو محتوا او د نثري هنري نثرونو هغه محتوا او هغه اصلي تمرکز مو پر کومو مسایلو، پر کومو موضوعاتو دی؟
بالکل، دا ډېره یوه ښه پوښتنه ده او ډېره جالبه ښه پوښتنه ده. نو د نثر هغه منځپانګه یا هغه محتوا چې زمونږ راڅرخي، اکثریت زمونږ په هیواد کې ناخوالې، زمونږ د هیواد رکود، هغه اصلي عوامل، فرهنګي قیودات، د علم سره زمونږ د خلکو نابلتیا، یعنی د فرهنګونو په دام کې د فرهنګونو په زنځیرونو تړل، د هغې څخه د خلاصون یوه لاره معقوله لار لټول، خپل ټولنه له بلې ټولنې سره په هر لحاظ مقایسه کول، د مینې د محبت جریانونه، د بی وسه خویندو یا میندو د هغوی د زړه آه او فریاد، په ادبیاتو کې د دوی په ارزښتونو باندې خبرې کول، د هغوی آینی کیسې داستانونه راخیستل او هغه په نثري ژبه باندې لیکل، دا ټول زما د نثر هغه منځپانګه یا محتوا چې د هغه رنغړي چې مثلا مونږ ولسونه، خصوصا اقوام او قبایل، له کومو ننګونو سره، له کومو چیلنجونو سره مخ یو، او زمونږ ولس څه جبوي، د دوی فرهنګ څه جبوي، کوم خرافات منحرف شیان دي او کوم چې دی هغه د ټولنې لپاره ډېر مفید تمامېږي، او څنګه کولای شو چې د ستونزو له ګرداب څخه ځان نه وژغورو.
مننه. او خپل دغه لیکنې مو د کیسې او هنري نثرونه د مو کله له پټان غږ راډیو نه هم خبره کړي؟
بالکل قدرمند اکل صاحب، هر هغه څه چې ما پرې سوچ کړی دی او فکر مې کړی دی چې عام ولس ته ګټه ده، نه په د خلکو د عامه پوهاوي په موخه د دوی د ذهنیت جوړونو په موخه نو ځینې بیلګې مو ثبت کړي دي د ټرایلونو په شکل کې. هغه مو د پټان غږ له راډیو څخه بار بار نشریږي او مختلف اوقاتو کې نشریږي تر څو خلک خوندان ترې واخلي او له بله پلوه زمونږ په خلکو کې هغه شعوري بیداری شي، د هغه شعوري کچه لوړه شي او هغه بیداری را پیدا شي.
مننه. نو همدغسې یو هنري نثر چې تاسو وایئ چې تاسو یې د دې لپاره لیکئ چې په خلکو کې علم له پوهاوي سره، د علم له لوړولو سره، یا د ذهني پرمختګ سره د خلکو مرسته کوي، دغسې یو هنري نثر مو راته لولئ اوس؟
بالکل تکل صاحب، تاسو هر وخت لپاره چې مثلا وختنه وي او مونږ به څنګه نه منو په سر سترګو به منو، زمونږ ګوتې د همدې لپاره جوړې شوې دي تر څو زمونږ هغه علم، زمونږ هغه خپل تخلیقات هغه بل چاته ورسیږي، نفع ورسیږي، مونږ باندې په همدې برخه کې کار شوی، مونږ په خپل په همدې برخه کې خپل اذهان مصرف کړي دي، خپل فکر مصرف کړي دي، خپل انرژي، او تر څو چې مونږ خپل هیواد ته، د خپل هیواد ولسونو ته خدمت وکړو، د قلم له طریقې وکړو، د ژبې له طریقې وکړو، نو یو ښایسته ښکلی ټوټه به همدا شپه زه درته د نشر لپاره وړاندې کړم.
مننه مهرباني.
خپل غږ چې ستاسو د توجه خوښي وړ وګرځي.
کور مو ودان، مهرباني وکړئ.
د بهار ښکلی بخملی موسم دی، چار چاپیره د خزان ټول مړاوي کایناتو د ژوند نوې تازه ساه اخیستي. د سپینغر یخ شمال د بهار نسیم په نرمو وږمو کې د پکتیا شنو نخترو بڼه کې اړوي را اړوي. سپوږمۍ هم د شنو پاڼو تر منځ نری مسکا کوي او باران په نرمۍ سره د ځمکې د غاړې پر مخ د ژوند نری موسیقي جوړوي. د هسک غره په لمنه کې د کوچیانو پلنې کېږدې ولاړې او د رمو ګړنجي د شپونکي له شپېلۍ سره هم سازه دي. د نري باران هر څاڅکی لکه د زړه یو پټ راز، لکه د مینې یوه شونډه په رڼا کې ځلیږي او د هوا له خولې سره یو ځای د خوشبو یوه سندره جوړوي. د ګلونو رنګونه لکه د لمر لمبې په شنه څادر کې ډوب دي. د طبیعي ګلونو سره ژیړ او ارغواني لکه د مینې بشمیره ژبې چې په هر ګل کې یوه نغمه جوړه کړې وي. رنگ پر رنگ مرغان هم د شنو خاخونو ترمنځ خپل خواږه سرودونه خپروي. هر نری نغمه د زړه په تارونو کې یوه نرمه لړزه ورکوي. د اوبو شور شړهار او ابشار د کاریزونو له لورې لکه د ژوند یو بېفایانه داستان د مینې خوښۍ او آرامۍ په ژبه بیانوي. د نسیم شفق سپک لمس ته ګلانو پاڼې خوځوي او د هر خوشبو شبنم اتار څاڅکی په هوا کې د مینې یو مسکان پیغام رسوي. داسې لکه د طبیعت هر عنصر چې د انسان د روح هرې برخې ته یو سندریزه نغمه لیږدوي. د چینې هر شګه په ګودر کې، د هر مات بنګړي ټوټې، د غرڅنیو پیغلو هر خندا او د لونګو هر خوشبو د دې پسرلي د زړه په ژبو کې اغار کده. دلته په دې رنګونو، غږونو او خوشبګانو کې انسان داسې احساس کوي لکه د مینې په یوه رنګینه بېفایه نړۍ کې وي چې د ژوند هره څپه د خوند، آرامۍ او ښکلا یوه سندریزه ډالۍ.
ډېره زیاته مننه ښاغلی څمکنی. د مرکې په پای کې که اوریدونکو ته څه د ویلو لرئ، وروستۍ خبرې لرئ، هغه به واورو، بیا به له تاسو سره خدای پاماني وکړو.
ډیره زیاته مننه قدرمن تکل صاحب، یقینا د ستاسو د لطف څخه ډیره زیات منندوی یو. دا زه د خپل ځان لپاره ډیر ویاړ بولم او ډیر فخر بولم چې په خپل دې برخه کې زما سره تفصیلي خبرې اترې کی، مرکه کی، او زما غږ تر خپل مظلوم ولس رسي، او زمونږ او اشعارو کې، زمونږ په لیکنو کې، زمونږ په خبرو کې چې مثلا کوم پیغامات ورته دي هغه تر ولسونه رسي. دا د خلکو لپاره یو ډېر بهترین ګام دی چې تاسو پورته کړی دی. یقینا د ستاسو هر برنامه ډېره په زړه پورې ده. نو زه خپلو قدرمنو ولسونو ته اورېدونکو ته دغه پیغام لرم چې قدرمنو ګلونو ولسونو، د نن حالات د پرون حالت سره توفیر کوي. ژوند د تغیر منونکی دی. انسان باید په فکری لحاظ باندې تغیر وکړي، متغیر اوسېږي. هغه معقوله ده چې په زوړ لباس باندې مه شرمېږه، زاړه فکر باندې وشرمېږه. نړۍ نن سبا په کوم حالت او کوم سټیج کې ده، او د ټکنالوژۍ دور دی، د قلم دور دی، او د هنر دور ده نو خبر ادا ده چې موږ باید ډیر متمدنه اوسېږو او د هغه تر څنګ هغه خپل رسم او رواجونه هغه خپل دود او دستور آنانات چې یو هیواد په خپل فرهنګ پیژندل کیږي فرهنګ هغه جوهر دی چې یو هیواد ملت د بل ملت یا د بل هیواد څخه بیلی ولسونه د بل څخه بیلی شناخت کوي نو ښه خبره ده چې د خپلو اسلامي اصولو مطابق د خپلو فرهنګي اصولو مطابق موږ دغه خپل ژوند عیار مخته بوزو یو بل سره مینه محبت وکړو نژاد پالنه او همدارنګه قوم بازی او تا نور دغه سي نژادي او مسائل چې دي دې ته باید موږ د فایټر کې کیږو افغان ته د افغان په سترګو وګورو انسان ته د انسان په سترګو وګورو یعنی متحد ژوند باید سره وکړو په یو ټغر باندې باید سره وکړو موږ باید سره یو موټی شو موږ باید خپل دوست او دښمن وپیژنو موږ باید علم طرفدار واوسیږو او همیش لپاره له طرفګنیو لاس واخلو د خپلې شخصي ګټې په عمومي ګټو باندې بهتره ونه بولو عام المنافع ځایونه عامې ګټې شي دي د ټول ولس هغه باید خپلې شخصي ګټې وبولو د هیواد خپل مور وبولو دغه خپل هیواد چې دی دا زموږ مسکن دی باید خدمت یې وکړو موږ باید خپل ګلري ماشومان خپل آینده راتلونکی مستقبل چې دی هغه د علم په زیوراتو باندې مالامال.
د پکتیا ولایت د پټان غږ راډیو مسؤل خبریال او لیکوال بخت زایل څمکنی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې میلمه وو. تر بلې خبرونې مو زه احمد تکل په پاک رب سپارم. ښه چاره.
د ازادۍ میلمه
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.